گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شنا اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یوار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تیره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د په عین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم بیلتون خوشتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ ویشتنه وژل شوي او تر شپېته ډیر نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت د برید غندلې، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تازه تور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. طالبانو تر دې په خوا د پاکستان د تورونو رد کړي چې ګني د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2024 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر و. دغه وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د روان 2024 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګري شاوخوا 550 میلیون ډالر ته رسیږي، چې له دې جملې څخه څناڅه 440 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپلو لارو بیا بیا بندېده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغوړېدو په لار کې خنډونه بولي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لړم یا عقرب له شپږویشتمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل او د لیندۍ تر پیزلسمې دوام وکړي. طالبانو له حمله شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان کړی چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د شنبې په شپه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو د پرمختللو وسلو پر ګودامونو څو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا پوځي الوتکو هم په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی. په دې سلاکوټونو کې راز راز وسلې ساتل کېدي او له هغو څخه په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د پوځي او ملکی بیړیو د ویشتلو لپاره کار اخیستل کېده. دا معلومات پینټاګون د فرانسې خبري آژانس ته ورکړی دي. المسیره تلویزیونی چینل چې د حوثیانو لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې درې هوایی بریدونه د امریکایي او برېټانیې ځواکونو لخوا د یمن د پلازمینې صنعا په جنوب کې د السبعین په سیمه کې شوي دي. المسیره ته شاهدانو ویلي چې د پلازمینې صنعا په بیلابیلو برخو کې د الوتکو او چاودنو ژغونه اوریدلی دي. امریکا او بریتانیا په سور سمندرګي او عدن خلیج کې پر بیړیو د یاغیانو د بریدونو په خبرګون کې له جنوري راهیسې څو ځلې په یمن کې د حوثیانو په هدفونو بریدونه کړي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی و چې د غزې په جګړه کې د شکیلو خواو ترمنځ منځګړتو پای ته رسېدلې، خو ویلي دي چې په خبرو کې په موقتی ډول ځنډ راوستل شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماجد الانصاری تیره شپه د عقرب په 19 نیټه د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته وویل چې قطر لس ورځې وړاندې دا موضوع شکیلو خواو ته اعلان کړی و. د الانصاری په وینا قطر څرګنده کړی چې تر هغه وخته منځګړتوب ځنډوي چې اسرائیل او افراطي ډله حماس د خبرو د بیا پیل لپاره اراده او جدیت ونشي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستی ډله غنی. قطر له امریکا او مصر سره یو ځای د اسرایل او افراطی ډلې حماس ترمنځ د اوربند او د اسرایلی یرغملو د خلاصون لپاره اصلي منځګړی دی. بیلا بیلو رسنیو د شنبه په ورځ راپور ورکړی و چې متحد ایالاتونو له قطر څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر فعالیت پای ته ورسوي او قطر تیرونی دا خبره د حماس مشرانو ته رسولې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بې وزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمړنیو اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بې وزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بې اغېزي نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې د عبد الله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپل یوې کلنی لور د پلورلو کیسه کوي. لبل خو ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شتو لپاره د نفقې برابرول ورستر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکل د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارډ ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه او 200,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح پیسلا سره اسانتیاوی موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاو یا اوت د رسیدو د رسیدو لارې ډېری اسانه نه وي، او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا دغه مطابق دی وته ځان سره یو کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډیره پورې دا چاره بریالی نه و او انشاء د ستوندو سره مخامخ یو غوغه لوجستیکي ستوندې دي او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده یا د غو د خرابېدو موضوع ده. د دې ترڅنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د نامي خبرونه هم اوریدل، نو دغه مشکلات او دغه ستونزې په کتو سره دی واړه چې تر ډیره حده پورې ډیرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو، تخنیکي ستونزې اجازه ورنکړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغاني ټیکنیک سره سم قیمتونه اوماتیک تیر شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغاني ټینګ شي او قیمت زیات شي اصولا باید د خام مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره اوږدلی دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپېته رسېدلی وو، بیا اووه شپېته او اته شپېته ورسېدلی. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي. کسان ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولیږي. تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. دوهم مسله دا ده چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په ډیپلوماتو توګه رانشي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، ګمرکي تعرفې زیاتې شوې دي. دا هم مستقیما په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټول کې بیا هم باید قیمتونه متناسب ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر ساکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي. مثلا څه چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتې ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمت چی دوی را هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی د اجنس وارد کړی وو افغانۍ پاره کې څنګه دی یو تدې یو د دې انده او په دې خاطر باندې یو کوټه چې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موږ سره په تاسو دې دې اربا سي چی قیمتونه په منطقي لحاظ
د ډالر د ویډیو سره څنګه. بله، ډیر مننه حافظي صاحب کوردان. اغله شمس تاسو ته مرکلای وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بې لوړې شوې دي، قیمتي وای ډیره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بې ل تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا تر تیرو کلونو ډیر لوړې شوې دي؟
ډیره زیاته مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته هم درنګ ټول قدر مندو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې موږ به ډېر خوشاله اوسئ. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې زمای هم را روان دی او هوا اوس هم تر شوې ده، نو خلک ایسای څنګه بخاری کی دی په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنی دی او رس فورس باندې اوس هم اوایه خده. د سوخت مواد نظر نور تلون ته مو کوله شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي ممکنه ګورو کچې نه بیروزګاری دي، بیروزګار خلک بیروزګار شوی دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د خستلو تاوان له لاسه ورکړي. مثلا نشي کولای چې هغه واخلي هغې ته چې دا ضرورت خپل پوره کړي، خپل کور ګرم کړي، خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه نشي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي، هم قیمت لوړ شوی، چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي. ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره، د کور د ګرمولو لپاره، ځکه کچیر کور ګرم نوی یا هوا چې هوا سړی بیا بیلابیل مرضونه پیدا کیږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې مثلا ډیره زیاته دې پاملرنه ونکړي، البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي، ځکه دا یو مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډیر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي، ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کیږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بیلابیل مرضونه ورته پیدا کیږي، چې دا یو لویه ستونزه ده او باید د حل لار لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ژمي بې وسلۍ او د بشري منستو په کمیدو د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د پوهنتون پوهنځي استاد عزت الله پیژند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس. تاسو ته هم څو شی به ورسته نوبت ترکو چې له استودیو سره تماس ونیسئ، له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. افیسی صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایې لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي، آیا د دې معنی دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایې او قیمتونه لوړ شوې دي؟
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې. د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي. او یو لږ ستونزه دا دی چې موږ د خپل پر اساس چې موږ هم د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته. یعنی تقاضا کوت زیات دی او عرضه زیاتی، ډېر خلک تر کجلې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي دي د ضرورت لري چې یو سرپناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د خلکو په جیب کې چې شته کله شته چې قیمتونه یعنی خو شردان دوریږي. په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په همدغه قیمت د کورونو هم زیات شوي دي، او علت یې همدغه دي چې خلک زیات شوي دي. مثلا په درې کال کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دي او تقریبا 2 میلیون خلک د بهر څخه په حضور استل شوي دي، خصوصا د پاکستان، ایران او د ترکیه څخه. نو په دې خاطر دا 3 میلیون نفر چې نوی کور ته ضرورت لري، د هغه په مقابل کې دونه ساختمان نشته دی، هغه کورونه محدود دي، اعضا محدود ده او تقاضا دومره زیاتېدونکې دی هر وخت. نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دی، یعنې قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دی. مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړل چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري. یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عاید لري، دا 50 ډالر کرایه ورکړي، دا ډوډۍ وخوري، دا تربل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایې د ترانسپورټ د تګ راتګ وکړي په دې نشته نو څه کېږي چې په میاشت کې نو خلک ډېر مجبور دي، خلک ډېر پریشان دي. دا باید د وخت دی مثلا باندې مداخله وکړي، مثلا په میلیون هاو تن سکاره د دې شتون لري. اوس ژمې را روان دي، مخکې هم دا وړاندیز کړی چې دا معدنونه خو د افغانستان د خلکو شتمني ده. بعد دقیقه یو میلیون تن اختصاص وکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف دي استخراج قربان دي ترانسپورت سره کښېږي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه مالیه ورکړي. دا خو مخکې هم تجربه شوي دي، یعنې پخوانۍ زمانې کاروانسود هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلودل وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا 100 کیلو یا 200 کیلو یا 500 کیلو تر یو تن سکاره د بل ورکولي. هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و. نو اوس زما وړاندیز دا دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي، د بلې خوا که چېرې د یخي څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کېږي. حداقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري دي، حکومت سرپرست مقر طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خوند شتمني څخه چې معدن دي دا د اسوان مواد برابر کړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسی. اوریدونکي لرو اول به ورشو، اوریدونکي ته بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ.
سلام تاسو ته، سلام میلمنو ته. او دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده او د چین لار خلاص شو، مالیا ورته معاف کړه ده، کوم لارې خلاص شو، لارې خلاص شو، مالیا ورته معاف کړه. په ننګرهار کې یو بشکه وړي یو زور اتیا روپۍ ده، د غریب سړي وسنه کیږي، اوړه هم دسې ګران شو، هر شی هم دسې ګران شو. پوښتنه نه کوي پوه شوې چې دا ولې ګرانېږي، او چې کله ډالر ارزانه شي هغه سامان هم څه قیمت پاتې. څوک پوښتنه هم نه کوي. غریب سړی په ننګرهار کې، د ننګرهار نمایندګي کوم، ننګرهاریان ټول بیچارهګان غر کو پرک دي، کاروبار نشته او قیمتي شروع دی. څوک پوښتنه هم نه کوي. یله وایي چین لار خلاصه شو، د چین مال مالی ارزا خوش ما کړل ورته چې دا ټول دروغ دي. یو هم رښتیا نه دی په افغانستان کې څه خبرې چې دي، ټول دروغ دي. یو هم رښتیا نه دی. دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم، یو بشپال لس لیتره غوړي اته څنګه شپږ تاو ډیر شو په یو څو زره تیار روپۍ ده. څو پښتنه مې کې غریب سره تبا ده، یو پاکټ غوړي 100 روپۍ ده، 90 روپۍ ده. څو هغه څنګه شامل ځ خپل نه شم هغه سره مې دې ما یو پاکټ غوړي نه شم هغه سره کوجه وته نه لرو کوجه. نو دا غو نظر خدای وکړي چې داخله پښتنه وکړي. پښتنه خو نه کوي، پښتنه چښتن پوه شي سر خوړل دی. خدای دې په موږ راخو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو. کور ودان بل اوردون کې لرو ځن راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم، سال دې ښه په خیره.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
خیر اوسې، مننه. راز محمد ریاضی د کندهار شولې کوټ خبره کوم.
مهرباني.
واقعیا دا افغانستان خلک د بیوزلې د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دا رسېدو دي. دا د سوان کوم پر ګرانایډو دی په هغه نه پر صورت بوس خو جمع دي. دا سوان په تاغه باندې دا د غړو په تاغه کې لکه دا اوس مخکې ورور چې وویل دا غړو په دایو او شا کې به ډیر تو ډیر څرګر غري دي. 2.5 سوه غواني په غنډه ورسې دي. په خو هغه موږ دا دکاندارانو ته دا دغه وکړل چې دا ولې دونه لوړ قیمت دی په ولې دا ډالر لوړ دی. نو اوس ډالر دا غواني په تاغه ډیر څه تاسو دی وسمه وغړید ونی ولور پنور کې ما تور تر ختی شي دا کم دغه کې چې دې کې وس کم تو فیر راغلی دی.
بله سپ ډیر مننه، سلامات اوسې. یو بل اوریدون کيم لرو، منتظر به نه پریشرو بیا به ورشم. لمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني. السلام علیکم سروان صاحب، جوړ روغه.
سلامات اوسې، مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډیر دی داغه د خارجي شان ټول ګران سوي د زموږ د افغانستان شان کومبادي که ار شي دي دا ډیره زغ سوي مو د طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دا غشي د غزان دولتو ته د شان وارد کی نه د سوان توکستان نه بوتسته. یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام.
کور دی ودان سلامت اوسه. له درنو اوردونکو مننه کوم چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو خپل درنو میلمنو ته. پیشن صاحب مخکې تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو، له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبري وکړې. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي، یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده، او دا باید د افغانستان خلقو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوری چې دا د خورد بورد او د دوو پیسو د هاي موبایل مخه ونیول سي او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل پلو کوم ژورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسې لاسره مصارف تر ډیره پوری دوی دا باندې ورته یا دا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او 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 د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه یي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کو نو بیا د امرسي هم نسی رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل سي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسې لاسره د دفتري مصارفو لپاره.
حافظ صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واورید، د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبري وکړي. یو اوریدون کې ول چې د چین لار خلاصه شو نو باید هغه قیمتونه ارزان شي. د چین لار خو بخلاصه نه ویلا، لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد اغه څه چې په داخل کې تولیدي شي هغه ارزان دي او څه چې له بهر راځي هغه ګران شي دي. دا ولي
دغه محترم اوریدونکو کې هغه دا و چې ما تعرفي چې کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي دي په ځینې موارد کې چې محترم تاسو مخکې هم باندې خبرې وکړي چې دا د دې په چین کې د ارزان ډول د جنرال په افغانستان کې هغه ورګتي او ورګي چین په افغانستان کې تعرفي لري او مشکلات لري قیمتونه هم غوښتي لکه چې مخکې او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه نوی شیان دي یو چې ملي دي د ملي دي او ځینې د وحشي جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز چې د کاندي شو بدخشان په غرونو کې راښنه کېږي. نو د صادرات لپاره د اقتصادي ودې لپاره باید پلانونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا ده چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسې چې نه لري چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال دوروم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید تمرکز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنې د اقتصادي رفاه لپاره ورودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي، تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري. او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفه کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په دې حکومتونو کې پر چا کوم شتون درلودل مامورین لپاره وو، اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووایي چې یو میلیون ټانک وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا پنځه سوه د پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، تقریبا دېرش څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په درې ښه صورت سره تېرېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی پیژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو لهغه هوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسرا سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیاي، او تر دې خلاف اجازه ده چې حکومتونه هم داسې پاتسي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسی په اصلاح سره د خپل کورنۍ او عیادات او داخلي عیادات څخه نسی برابر ولای، او په دې برخې کې همیشه پات راغل دي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرسته او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته، نور هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بیوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیا کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش خرامنځ سوي او خلقو ته د حساب ورکون حساب ورکول په برخه کې واضح پلان او اراده ولري او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې چې دغه د اقل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اقل دغه کچا راکام شي دا تر ټولو غټ او ستر تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاته سوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په د تیر شلو کلونو کې ایله بیلا دومره وتمنیدلو چې موږ خپله عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنیو منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصطلاح سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لاند ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نسو کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موږ تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیرېدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو خواته روان دي، او موږ د دې بل واضح مثال نه سور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله،
نو په ټولو کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا مجوازي مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه ناحیه څخه د دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته، په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کوم مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او دا سویل کیږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې شمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولای. په نورو دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولای چې خپل ټول مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خود دې مشکلاتو حل ناشونه دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظ صاحب، لکه چې حافظ صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کو ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپل فکر وکړو د نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسموي، خو دا داسې یو مشکل نه دی چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري، لیکن کنړیوالې مرستې کمی شي په دې وسنې شرایطو کې، څه فکر کوي چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامسته شي؟
دا فتن نړیوالې مرستې کمی چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دا نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وجه پل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای شي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاری وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو ته اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډیر څه کولای شي، خپل خلک کولای شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای شي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډیر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمه شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کارونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای شي چې دوی د اخل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډار ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د چیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهاله حل د پاره یو پیاوړې او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې کوم وګورو مثلا په بنگلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و. کله چې دی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته پته مونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د چیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت واړی اما دی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي از په غوره حالت کې دی.
بله بله ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب.
شبات محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاجو کې چرو غوړ مې
سلامات اوسه مهرباني
قربان سم ډیر ښه سم وو موږ تاکر نه نام خوشاله کړ سلام دې مونږ ته باندې شبات محترم له ځمکه راځي ډیر ښه سم وو موږ تاکر نه خبر بشده دا بشری د سټیشن افغانستان تر دې محترم شهبر صاحب واکانو کدا چیر باندې په افغانستان دی هغه دې هیر باندې خصوصا د خلکو لپاره چې اقتصادي صاحب دی دا راځي په سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شهبر صاحب تل پر دا غوښتل د دبلی پی خصوصا د دې هغه دوی کورونی سره مثال خبرې د وړو د غړو دا امر څه کوي بل امر ته خپل تمرز نه لیدل ورنخونه ما په فکر نظر باندې ما د شي نظر د کوم دسي نه زبونو کې لکه روان چې مثال د خبرې وړ چې د سبا افغانستان خلک د لوی جمهوریت زوم کچې به شي مرستې کمیږي په کار دا ده لکه ملما شي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې مکه لا دې قدر ورکې زوم چې د موږ د ماره تجارت د ولایت د خپل فار او غریب خلکو سره ټکو عمل کوو کې د کوم ځل څخه بډا نه بډا ماره تجارت درو شبا صاحب یو بل قدر کوم انسان په کلی کې ناس پر نه شي دا په کلی کې یو بډا اصلي تا مو سره سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي ځواک پر د نه پر مسکینان پیدا شي دا بډا یو بډا اصلي د ښاڅه په دنیا د کاتو باندې په خپل قسم د تاسو د دې کورنۍ دی وتاسي خدا اگر د بشری مرستې چې روانې د زموږ د مونږ تجارت باندې کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولا چې خپل د دنیا د مال او رغه زکات په کې نه دغه فار او غریب خلک سوار کې یاره په خدا باندې نه چې په ټول افغانستان کې مسكين چې راوونه به شي دا سره ولا چې مثال خبرې کوښنه کې کوښنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل د سیمه مثال خبرې ځوانان د بیکاره ځوانان پر کار واکې څو درته بل کوم مېرمن چې اشاره وکړه بشری مرستې مستر بنولې دا بشری مرستې کوي قانون چې کډوا کالو اخر اخر په دې باندې باندې شي
ډیره مننه سلامت اوسې کور دی ودان حافظی صاحب د دې وروستي اوردونکې خبرې جالبې وې دی وایي چې شتمن خلک دې په خپلو سیمو کې له خپلو بېوزلو سره کومک وکړي او په اینال کې یو بل خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالبه ښکاره سوی وړې فابریکې دي جوړې کې یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړې فابریکې جوړ کړي تو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کی دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کسنګ څومره ممکن ده څومره عملی ده
اول خدای ویل غواړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل ندي استولې بهر ته هغه د سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وی 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډم کې دی درې نه په پرشم فروشي کې دی دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبره په هیڅ ځای دی ورسره کې قاطی نشته دی او په خندود دی بدخشان یا دیراود دی اورزګان کې هم هر شي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت دی خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسولیت خو نه ده لیکن لدین سره مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربان
چې پنځه تر شپږ زره فابریکې کارخانه شتون لري دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دی دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي اصلاح شوی تخمونو او نور تشبثات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي تاسو ویږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکې دي زوګ دي اهم لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لارشي او د سولشي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه لبین زی ول سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانه شتون لري مالیتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دي باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موجوده دریم مسله دا غدي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونې راجلبول دا یو سیاسي مناسب دستر لري دا دریم کال تیر شو تر اوسه پورې هیڅ وخت په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه پیژندلی دا نه وایي سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې د اقتصادي مشکلات راځيږي فیس اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آیشن ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شو ورکولای نو خپل د جېبه خو په دې د دنیا کې داسې نه دی یو پانګوال 15 سالانه په خپل ډول کوي 15 فیصد بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیت او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو څه فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالي کومه طبقه ده کوندی نه پېژما معلولین او که به تر استانه شي خلک ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه په زور راستانه کړل شوې دي څه فکر کوي چې ډیر مشکل به کوم خلک وي
زه فکر کوم د دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسه پذیر دي نسبتا نورو طبقه ته یو خلک دي چې هغه سرپناه لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اثر پذیري زیات نورم زیاتوي چې مثلا هغه خیمې دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او 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 د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل شي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي یا مثلا په عامه اصلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو، مهرباني کوئ.
وعليكم السلام د بل ولایت شاجيل له فولي سره.
مهرباني کوئ تو حساب
استاد سنل منو او ټول کني کی له احترام افرند کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. اندل ته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته، هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي، یو کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوای په دولت کې دندې وظیفه درلودي، دا خلک بیکار دي، قانونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک وو یا طالبان وو، دغه په حکومت کې دندې پیدا کړي دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړي دي، دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوای هم کار درلودي، اوس هم ستنې په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوان پر کار و سم پر کار دی، خپل پاخه کارونه لري، یا دکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دی وکړي چې د امریکا د نوې جمهور افغانستان ته مرسته راځي، چې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لپاره خو پر اخره سي په خو دي چې مرستي وسنه راځي، خدای دې مؤسسات او مقاطعه وکوله. نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي، له غربيانو سره، چې دا وطن خوار ده. او دا د قشتي پی کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، په دغه ډیر خلک پر کار کوي.
بله،
نو کوم کابل کندهار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي پر دغه باندې کارګر شته، او البته دې کاری دی و ایران ته ډیر خلک زیالت هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې موږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول.
ډیره مننه، سلامت اوسې توفی صاحب. وخت کم لرو، ور به شمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي. حافظ صاحب، څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسېدو، فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې شي، افغانستان ته به توجه ډیر شي او که نه؟
دا به مشروط دی کچیرې دا د دوهې هغه موافقتنیک په اکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي، د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وي هغه په تدریدي لري، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري، چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل، کچېری اوضاع برابر شي او تفاهم نامه یا موافقت نامه دی دوبه از دی دوهه تدبیق شی زیقین لرم چه هم در دی عدم مشروعیت مسئله حل کیجی هم عدم رسمیت یا اولا را پیدا کیجی او دا چلار پیدا سو بیا پیسی هم نیوازی امریکایان بلکه نور هم وانستان سر دیوال دی چه مرستی و که خودوی نیچ کولی نزکه چه حقوقی موانی و تشتون بیری دا پرسمیان دا پیجندل پا خبلا دیر لوی استون زده چه پانگاون هم نشکی دلی او دستی انکشافی مرستی هم دولت سر مستقیما امکان نلری په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دي چې د تعقل سره او خوخیاري سره وکولو چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ. له تاسو درنو میلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی.
راځه زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
بللا چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله
زچ زو یاو زلے پکتیا تالدے والا
بللا چخون بابکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
پنن سابا کے تیر شول آخر درے چالور کالا
لیدو تردیم تگے سڑ گیا کلی والا
لیدو تردیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا
رازچ زو یو زلی پکتیا تا اندی والا
والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
داستا زرین خالونا پلمن کی کراتی راستا زرین خالنا بلمن کی تراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی تا خوشبو هندارم مختمنی سچ زبا که بلخی.